سلامونه ستړي مشه د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته خراغلی دا مجله ز فرشته صحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري د توړاندې کومه په سر کې خبرونه د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د مهاجرت د نړیوال سازمان پروستای راپور رد کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان پر خلکو مستقیمه اغیزه کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په وروستي راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان د خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل را په دیخوا تر اوسه په دومره شمیر کې خلک له افغانستان څخه نه و کډوال شوي. د دې وزارت په خبره په افغانستان کې په وروستیو 4 لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې له افغانستان څخه د خلکو د وتلو پرتله دې هیواد ته ډېر کسان بېرته راستانه شوي چې یو شمیر یې په وروستیو 3 کلونو کې 3.1 میلیونو تنو ته رسیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې 15% افغانان چې ایران ته تللي وایي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشټوالی دوی د کار تړ کړی دی. د هغو رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون خپرې کړي د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندید ګوند رسمي کاندید غوره شوه. د 5 ورځو آنلاین رایو اخیستو په نتیجه کې کاملا هاریس د 4600 رایو په ګټلو سره چې ویل کېږي دا د دې ګوند د ټولو ګډونوالو استازیو 99% رایه ده د دې ګوند رسمی کاندید غوره شوې ده. ډیموکرات ګوند په دغه رایګیری کې د ټولو ګډونوالو شمیر نه دی اعلان کړی خو ویلي دي چې په هر ایالت کې میرمن هاریس ته 2 استازیو رای ورکړې ده. نوموړی بعد امریکا د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې چې د نومبر په 15 ترسره کیږي د جمهوری غوښتونکو د ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې نوموړی بعد نن سه‌شنبه د دغو ټاکنو لپاره خپل مرستیال وټاکي. یو شمېر سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې میرمن هاریس د کاندیدانو فهرست کوچنی کړی او ورس پر 2 کسانو کار کوي. د ایران د عدلی وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل شوی وو په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هانیه د وژنې په تړاو شکمن کسان نیول شوی دي. د دې وزارت ویان اصغر جهانگیر نن خبریالانو ته ویل د هانیه د وژنې په اړه په رسنیو کې خپاره شوی راپورونه ناسم دي او تر اوسه هیڅوک په دې تړاو نه دی نیول شوی. جهانگیر د حماس ډلې د مشر د وژل کېدو د قضیې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله ترهګري سازمان غنی. اسماعیل هانیه د اسد میاشتې په 10مه په تهران کې په یو پوځي میلمستون کې ووژل شو. دا سکاري شي د ایران د عدلی وزارت ویاند اشاره د نیویارک ټایمز هغه راپور ته و چې د اسد په 10مه یې د 2 ایرانی سرچینو په حواله ویلی وو د تهران له پوځي میلمستون چیرته چې اسماعیل هانیه وژل شوی وو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون ترشل ډیر کسان نیول شوی دي. تاجکستان د کار وزیر ګلنار حسن زاده د سه‌شنبه په ورځ د اگست په 6مه وویل چې روسیه په تیرو شپږو میاشتو کې د تاجکستان 10000 اتبال خپل خاورې ایستلې دي. اغلی حسن زاده زیاته کړه چې دغه ایستنې تر ډیره د روسیې له قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو وي. تاجکستاني چارواکو تیره میاشت ویلي وو چې د تیرو شپږو میاشتو شاوخوا 3400 تاجکستاني کارګر کډوال د روسیې له وایي ډګرونو تاجکستان ته ستانه کړل شوی دي. روسیه د مارچ میاشتې په پای کې مسکو ته نږدې په هغه تروریستي برید کې د لاس درلودلو په تور 2 تاجکستانیان ونیول چې تر 140 زیات کسان پکې ووژل شول. له دې پیښې وروسته تاجکستاني کارګر کډوال په روسیه کې دننه او د دغه هیواد ته د تګ راتګ پر مهال له زیاتو بندیزونو سره مخامخ شوی دي. تاکل شوی چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز بچي د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي. نن د محصلینو له مشرانو سره خبري وکړي. د محصلینو له خوا د پایل شوی مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږو کلن حسینه چې له 2009 کال راهیسې په قدرت کې و په وروستیو ترسره شویو انتخاباتو کې په درغلیو تورنه شوې و چې له واک څخه د لری کېدو لپاره یې په میلیونونو کسان واټونو ته راوړل. قدر من اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د هغه راپورونو متن لوستلی شئ چې له ازادي راډیو نه خبريږي. په دې خبرونه کې به راسره واوري چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې د بودیجې د کمښت له امله په شپږ لکه افغان مېرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو بې برخې شي. دا به هم واوري چې د ایران ختیځ آذربایجان یو شمیر سارانوالانو په دغه ولایت کې د افغان کډوالو پر هر ډول فعالیت باندې بندیز ولګوه.
موږ چې چیرته کور واخلو، موږ نه پیشه کېد باندې راغلي یو او نور چې په کارخانو کې موږ کار کوو، زه سخت په موږ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په موږ افغانان باندې ږدي دوی.
خبرونه به د افغانستان او نړۍ په نورو راپورونو وغځوو. راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خرهغلی خبرونه ته د خبرونه لومړی راپور دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د کمښت له امله به شپږ لکه افغان مېرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو بې برخې شي. د WFP په خبره دوی په 2024 کال کې پر امیندوارو او شیدو ورکوونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو له لارې له 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړی. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې چې کوچني ماشومان لري د دغو مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي. نور حال یې لابد سپوږمۍ اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو د کمولو خبر ورکړی دی. WFP پرون دوشنبه د اگست په 15 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د بودیجې د کمښت له امله به له دې وروسته شپږ لکه افغان مېرمنې قوي یا پیاوړي خواړه ترلاسه نه کړي. یاد سازمان زیاته کړې چې دوی په 2024 کال کې پر امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو له لارې له 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې په موخه یې له یاد شمېر ښځو سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر میندې چې له 1 کال څخه کم عمره ماشومان لري د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د ویش د کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه خواړه یې پر ماشومانو ډېر ښه لګېدل او غواړي چې دغه مرستې زیاتې شي. نسرین د دو ماشومانو مور ده. هغه وایي چې د WFP لخوا د خوراکي توکو په مرستې سره توانېدلې چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. نسرین ازادي راډیو ته وویل:
زه یو ښځه یم چې په کور کې یم، د کور مېرمن یم. د هغو خوړو تر څنګ چې په کور کې خپل ماشومانو ته ورکوم، دا قوي خواړه هم ورکوم. ډېر ښه پرې لګېږي، اغېزمن دي. که دا مرستې د دې پر ځای چې پرې سي دوه برابره سي، ډېر خوشحالېږو.
د ننګرهار اوسېدونکي او د درېو ماشومانو مور مینه هم وایي چې د سمې تغذیې د نشټوالي له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي.
درې ماشومان مې دي او د وچو شیدو ماشوم له هغې ته شیدې اخیستلی نه سم، دونه وسم نه لرم چې شیدې ورته واخلم. زاړې وږی سخته یې، نشته روپۍ مې نشته
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې WFP اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې یوازې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي پر خلکو وویشي. له دې سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان له 90% څخه زیات خلک د خوړلو لپاره دومره خواړه نه لري چې بسنه وکړي او دغه شان 12 میلیونه کسان یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون میاشت په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ 24 میندې او 168 ماشومان د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري.
په کابل کې د خوړو نړیوال پروګرام د ادارې ویاند ضیاءالدین صافی هم خپل نظر په دې اړه راسره شریک کړی دی. تاسو یې واورئ.
دغه امیندواری او شیدی ورکون کې مورګانې او ماشومان دغه مغزی خوړ تر لاسه نکړي، دوی به ډیره سختې خوارځاکې سره مخامخ شي او کول شي نور هم د دې په ژوند بل برخو کې د هغوی په صحتمندې اغیز ولري. د روان کال تر دې دمه د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوارځاکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره له 1.6 میلیون څخه ډیرو امیندوارو او شیدی ورکوونکو میندو ته د ځانګړي مغذي خوړو مرسته کړې ده، خو په دې اوړي کې د بودیجې د کمښت له امله 600,000 ښځې به مغذي خواړه ترلاسه نه کړي. مګر موږ په عاجل ډول د راتلونکو 6 میاشتو لپاره زموږ برنامو د ساتلو لپاره 600 میلیون ډالر ته اړتیا لرو.
په کابل کې مو د یو شمیر ښځو او کوچنیانو ستونزې واورېدلې چې د خوړو د نړیوال پروګرام د کمښت د بودیجې د کمښت له امله غږېدلې وو. او اوس هم ورزو یو بل راپور ته چې دا راپور هم د ماشومانو یا سیف د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن دی چې دوی هم وایي د ماشومانو د ساتنې اداره ده چې دوی وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې له 8,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله له خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. دغه اداره په یو تازه خپور شوي راپور کې خپل اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله لوړ دی. په همدې حال کې د طبي پیښو ځپلي یو شمیر کورنۍ چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي وایي دوی او ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته سویو طبیعي پیښو په ترڅ کې د ځپل سویو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې چې نن سه شنبه د اګست په 6 یې خپور کړی ویلي چې د روان 2024 کال په لومړیو 6 میاشتو کې 8,4478 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه سوي چې سم نیمایي یې ماشومان دي. دغې ادارې ویلي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله لوړ دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورښتونو او سیلابونو له امله د بې ځایه سویو کسانو شمیر 1,000 کسان یاد سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره سوي دي. دغې ادارې ویلي په تیرو 6 میاشتو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړوونکي سیلابونه، شدید ورښتونه، زلزلې، د تودوخې لوړوالی، طوفانونه او شدید وچکالی رامنځته سوې ده. په راپور کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر ارشد ملک په حواله راغلي اقلیمي کړکېچ په افغانستان کې بشري ناورین ته لمن وهي. خلک له خپلو کورونو بې ځایه کوي او د اوبو سرچینې ویجاړوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تګ مخه نیسي چې دا د ماشومانو ژوند بدلوي. د تیرو 6 کلونو په پرتله په افغانستان کې نوي زیږیدلي ماشومان له 15.3 چنده وچکالۍ سره مخ دي. سیف د چلډرن د وچکالۍ له امله کندهار تر ټولو زیات زیانګالی ولایت بللی دی. په راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل سوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې په وروستیو لسیزو کې ډیری خلک د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي وو، له 2022 کال راهیسې د اقلیمي بدلون اغیزو ډیر خلک په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. بلخوا طبیعي پیښو ځپلې او له خپلو مینو بې ځایه سوي یو شمېر کورنۍ وایي بې سرپناه او له ګڼو بشري ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سواب ګل چې وروستیو طوفانونو ځپلی ازادي راډیو ته وویل
او لاندې ورلاندې کوټې هم خرابې کړې. بیا ځینې خلکو تقریبا اسادي تکلیف غونډې پیدا شوې، ځکه زه ټول خلک د کوټې کې ناست وو. دیوال چې را غورځېدلی نو بس ډېر قوي درزې کړې. ماشومان همدغه دي چې اوس یېرېدلې دي. زموږ په کلي کې د پاکو اوبو تقریبا 900 چې په 200 یا 300 کور یو څه ایستل شوې وه، هغه هم زموږ نړۍ را وړاندې ده. هغه 100% پاکې اوبه نه دي. زما خپله تقریبا 900 چې اته مې بچې دي، یو مې ننګور ده، یو مې نسیه دي.
د همدې ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عزت الله چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د کورنۍ وغړي طوفانونو مړه کړل، وایي پاتې نوره کورنۍ د سرپناه په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
او د کور سرپناه فعلا نه لري. بلخوا بغلان ولایت چې سږ کال سیلابونو سخت وځپه د روشن په نوم یو اوسیدونکی وایي
همدلته په بد وضعیت بې پیسو وږي تږي د خیمو تر پالونو لاندې پراته یو. همدلته د ګرمۍ له لاسه وسوځېدو هم موږ او هم ماشومان مو پاکې اوبه نه لرو. دلته یو ټانکر دی چې په زړه یې وي لږ اوبه راکوي چې نوي اوبه هم نه راکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ افغانستان د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله شپږم ډېر زیانګاله هېواد دی چې په ټوکو یې له دې امله د رامنځته شوي کړکېچ زیانونو ته د رسېدنې توان نه لري. د ادارې په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې افغانستان کې په هر اوو افغانانو کې یو یې اوږدمهاله بې ځایه کېږي چې په جنوبي آسیا کې تر ټولو لوړ او په نړۍ کې دویم لوړ شمېر دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.
بیا هم د کډوالو په موضوع غږیږو. د ایران د ختیز آذربایجان یو شمیر سرنوالانو په دغه ولایت کې د افغان کډوالو پر هر ډول فعالیت باندې بندیز ولګوه. ځینو ایرانی رسنیو د دغه ولایت د سرنوالۍ د مرستیال احمد مقوری په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې له جواز له درلودلو سره سره په دغه ولایت کې نشي اوسېدلی. په همدې حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال د فشارونو او ستونزو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې په ځینو مواردو کې د کار له نشتوالي له ستونزو او حتی ګواښونو سره دوی مخامخ دي. نور حال عابد سپوږمۍ راکوي.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو من شوی دی. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډېر شوي دي. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو. بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دولس یې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نه سو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی دی ویزو ده او دی ویزې نه تم دی دی اصل رقم هو بهاني کی او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کی هغه ډیپورت کی هغه لډیر سخت شرایط اسکه له ایران څخه استل کیږي.
یو بل
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته. نړۍ ته هم سر ورکار کوو. د بنگلاديش ولسمشر نن پارلمان منحل کړ او په دې توګه په دې هیواد کې د نوي حکومت جوړولو ته لار پرانستل شوه. دا وروسته له هغه چې په بنگلاديش کې د محصلینو لخوا د پراخو مظاهرو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم حسینه شیخ استعفا وکړه او له هیواده وتښتېده. ټاکل شوې د بنگلاديش د پوز لوی درستیز چې اوس د دې هیواد چارې سنبالوي نن د مظاهره کوونکو له مشرانو سره د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړې. پاتحال نوریاس نوری راکوي.
ټاکل شوی چې د بنگلاديش د پوز لوی درستیز بچ د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي نن د محصلینو له مشرانو سره خبرې وکړي. د محصلینو لخوا د پیل شوو اعتراضونو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواده وتښتي. شپږاویا کلنه حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې په قدرت کې وه په وروستیو ترسره شوو انتخاباتو کې په درغلیو تورنه شوې وه چې له واک څخه د لرې کېدو لپاره یې په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي وو. د بنگلاديش لوی درستیز جنرال واقر الزمان د دوشنبه د ورځې ناوخته د تلویزیون له لارې اعلان وکړ چې شیخ حسینه استعفا کړې او پوز به موقت حکومت جوړوي. د محصلینو مشرانو د بنگلاديش د پوز له لوی درستیز سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي چې 40 کلن اقتصاد پوه او د نوبل د جایزې ګټونکي محمد یونس د نوی موقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي. د محصلانو یو مشر آصف محمود چې د تبعیض ضد یوه ډله رهبري کوي وویل چې دوی پر ښاغلي یونس باور لري. که څه هم پخپله ښاغلي یونس د معترضینو د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړي خو مخکې د شیخ حسینه تر واک لاندې بنگلاديش یو اشغال شوی هیواد بللی وو. هغه نن وویل چې نن ورځ د بنگلاديش ټول وګړي د آرامۍ احساس کوي. په عین حال کې د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم شیخ حسینه له استعفا وروسته د سرپرست حکومت د جوړولو لپاره نن سه شنبه پارلمان منحل کړ. د ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د پارلمان د منحلولو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د درې ګونو قواوو له مشرانو، د سیاسي ګوندونو له مشرانو، د مدني ټولنې له استازو او د محصلینو د تبعیض ضد غورځنګ له مشرانو سره کتنه ترسره کړه. د ولسمشر ویان وویل چې ولسمشر سمدستی د یو موقت حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. پرون دوشنبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي او د نوي حکومت جوړولو لپاره د بنگلاديش د پوز د لوی درستیز د اعلان هرکلی وکړ. د محصلینو لخوا د څو اونیو پراخو اعتراضونو په نتیجه کې چې له تاوتریخوالي سره ملو د شیخ حسینه 15 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د دغو تاوتریخجنو مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 300 کسان ووژل شول. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیره میاشت د دولتي دندو د سهمیې د سیستم په وړاندې پیل شول چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینه د لرې کېدو غوښتنه راپورته شوه. د بشري حقونو یو شمېر ډلو د شیخ حسینه په مشرۍ حکومت له دولتي ادارو او واک څخه د ناوړه ګټې اخیستو او د غیر قانوني وژنو په ګډون د مخالفانو پر ځپنې تورن کړی وو. د بنگلاديش ولسمشر پرون دوشنبه د هیواد د پوز له لوی درسې سره تر کتنې وروسته له زندانونو د اپوزیسیون د مهمې څېرې خالده ضیا په شمول د مخالفینو د مهم مشرانو د خوشي کېدو امر صادر کړ. اتاویا کلنه خالده ضیا چې په 2013 میلادي کال کې د خپل سیال شیخ حسینه لخوا د اختلاس په تور زندانی شوی، روغتیایي وضعیت یې ناسم بلل شوی دی. همدارنګه د هغو سیاسي بندیانو چې د شیخ حسینه د واکمنۍ په مهال په پټه نیول شوي په سلګونو میندې نن سه شنبه په ډاکه کې د پوز د استخباراتو د ادارې مخې ته راټولې شوې وې تر څو د خپلو اولادونو له حاله ځان خبر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تیلو د پمپونو او رستورانتونو مالیات تقریبا نیمایي ترخ کتل شي. عبدالسلام حنفي دا موضوع نن په کابل کې د رستورانتونو او د غازو او تیلو د پمپ سټیشنونو پر ثابتو مالیاتو د انتفاعي مالیاتو تخفیف اړوند جلسې کې یاد کړه. خو په هیواد کې د ځینو رستورانتونو او د تیلو د پمپونو څښتنان وای د اوایي تو کمیدو ته په کتو د مالیاتو د ورکړې توان نه لري. پاتې حالیا به د سپوږمۍ راکړي.
په افغانستان کې د تیلو پر پمپ سټیشنونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې پر کچه د کمیدو په تړاو د طالبانو د حکومت تر اعلان وروسته یو شمیر مالکان ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په دې برخه کې عواید راکم شوي او د مالیې د پرې کولو توان نه لري. په کونړ ولایت کې د تیلو د یو پمپ سټیشن څښتن د مالیاتو له راکمېدو خوښ دی، خو وایي ښه به وای چې یوازې د تیلو له واردونکو مالیه اخیستل شوې وه. هغه ازادي راډیو ته وویل
خبر داغه چې دا مالیه اوس په بندرونو کې اغوستل کېدلې، نو بیخي به دا تجاران د جنجال نه خلاص وي او مصروفیت والا ته هم مشکل نه وي. نو دا به یو ښه خبره وي چې دا ټول هر څه بندر ته غونډ شوي. په بندر کې د غټ تجاران نه اوس دا دغه اغوستل کېدلې دا کوم مالیه ټیکس چې دی. نو
په بامیان او هرات ولایتونو کې د رستورانتونو دو مالکانو هم چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپاره شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
تر څو چې شرایط سم شوي نه وي مالیات دې نور هم کم کړي. که دوی وکړی شي موږ کاملا د مالیاتو له ورکړې معاف کړي، د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک کم رستورانت ته راځي، موږ له ستونزو سره مخ یو. 2% یې هم زموږ لپاره ډیر دی چې کار نه وي څنګه مالیات پرې کړو. له بده مرغه دا 2 کاله موږ تل له زیان سره مخ یو. هر څومره چې مالیات کمیږي هومره ښه ده، اوس موږ وضعیت او کاروبار ډیر کمزوری دی.
د دې وړاندې د اصنافو او کسبګرو مسؤلینو د طالبانو حکومت د مالیاتو پر لوړولو تورن کړی و او ویلي و چې د دوی پلور ته په کتو زیاته مالیه ترې اخیستل کیږي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیلو ټانکونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې په برخه یې تخفیف ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د سیشن به په ورځ په کابل کې د رستورانتونو د انتفاعي مالیه د تخفیف او د نفتو یعنی ګاز او تیلو د پمپ سټیشنونو د ثابت مالیه په غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د ټانکونو او کورنیو شرکتونو مالیه پر فی لیټر تیلو 0.6% څخه 0.3% ته راټیټه شي او د رستورانتونو انتفاعي مالیه به له 15% څخه 2% ته راټیټه شي. نوموړي پرته له دې چې د دې کار د پلي کېدو دقیقې نیټې ته اشاره وکړي وویل چې دا اقدام د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ شوی دی.
د پمپ سټیشنونو مالیه نیم په نیمه شوه، پخوا 0.6% وه، اوس 0.3% ده. دغه شان د هوټلونو، رستورانونو او د پخلي د پخلنځایونو د ټول ټال عایداتو څخه 0.5% چې مخکې 0.2% مالیه ورکوله.
د افغانستان د تیلو د پمپونو د ټولنې استازي مسعود احمد راحت د رستورانت او د تیلو د ټانکونو د مالیاتو د معافیت په اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې د تیلو 4,600 ټانکونه فعالیت لري او یو شمېر خلک د تیلو له ټانکونو بهر د تیلو د پلور کاروبار کوي. د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آغا سخی په دې برخه کې د مالیه د معافیت هرکلی وکړ او په دې برخه کې یې د سوداګرۍ د نورو صنفونو باندې د مالیه د کمولو غوښتنه وکړه. خو نوموړي په هیواد کې د فعالو رستورانتونو شمیر په ډاګه نه کړ. د طالبانو حکومت 2 میاشتې وړاندې هغه اصناف چې په کال کې 2 میلیونه افغانۍ پلور ولري له مالیې معاف کړل، خو هغه هټیوال چې تر دې ډېر عاید ولري اړ دي چې 0.3% مالیه ورکړي. یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو شمېر کسبګرو او مسلکي کسانو په ځلونو د طالبانو د حکومت له لوري د لوړو مالیاتو د اخیستلو په اړه شکایتونه او اندېښنې څرګندې کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غوږیستئ. تاسو کولی شئ دا راپورونه او ورسره نو ټول راپورونه د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، azadiradio.com. هلته سرور ښکاره کوي او زمونږ راپورونه د متن په شکل هلته لوستلی شئ او کولی شئ چې ویډیوګانې زمونږ په سوشل میډیا کې فیسبوک، انسټاګرام او یوټیوب ته ورشئ او هلته زمونږ ویډیوګانې هم وګورئ. وروسته تاسو ته د تاندې څانګې خبرونه لرو، خو دا غې د مخکې خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت